افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې 3 میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنوي چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار کلک نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب لا افغانستان وتلی او 3 میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او 2 اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 گرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبې پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ 13 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو نو سره پټکر کړه. بلورته د بخنې نړیوال سازمان ویل دي چې پاکستان باید خپل خاورې د افغان کډوالو له استلو لاس واخلي. یو سلو څلور اوی افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 میرمنې او 2 نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2900 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرستې اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا دا $15 میلیون اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوې دي چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي، خو د بشري حقونو فعالان تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دې غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتې په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شویوه. د سودان پاوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پاوز او له پاوزه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پاوز له 1 اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاو. دا زلزله د ریختر په کچه 1.7 شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام راز د خبرونه لومړی موضوع تل کس څنګه چې مخې خبرونه کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار ته تللی او د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داس تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغه له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېده. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې شوې چې مولا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښيي او هر ډول خپل منځي نارضایتۍ پټې کړي.
رینجن پښونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ سوره د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث ل اسدی راوی
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره پټولنیز رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستان وزي په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتهید کړې او ویلي دي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستی مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په راپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دېش تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دې خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لپاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت لرونکو افغانانو د استلو ضرب لاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 31مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوې او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسي کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
روډ باندې پولیساله موبایل ګرځي ګاډي ګرځي واځه اعلان نه کوي. کور کوم چې د چسپور نه سوپلسری باندې اوسېږي هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سره پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړئ. په ګټه اندېښنه چې دا هغه د کاروبار د زمان بیم چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی. زموږ تعلیمونه نیمې کې پاتې کېږي. کوم خپله سکه ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو دېشم مطلب سوره دي پاتې کېږي. په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه دی، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی. فرجان یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وبره ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هېواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل
ډېر اندېښمن یو، که افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نشو ویلی او د پلار ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړېږي پاکستان دې موږ سره کار نه لري.
تازه د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د روژې رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دی میاش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دی میاش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یم بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانۍ روژې روژه ماتی او پشنمي اوس نشته، وطن کې سره خوان نشته دی. نو خدای ته سوال و زاری کوم چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پشنمي ودر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به یې جزئیات په خپرونه کې درسره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر له مشر سره شخېدلی یم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړوو.
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژندو له لرغوني دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي، یو سرته چې د لرګي جیپ کې زیږې به سرته کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالۍ محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالۍ دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري پکې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و. نو دې دې دبګرې کې یو زه بیا پات کې دلته کې دا زه آباد شو بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده. دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي, خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول, خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ, هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی, د دې خو خپل بنیادونه دي, خدای منل, رسول منل, قرآن منل او عبادت کول, د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد, شاولی افغان, هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه باچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالۍ په دې محفلونو کې برخه اخیسته. له بې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر,
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي,
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو.
بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلون دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموماً عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټفارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ شنواره صاحب، دغه محصلین چې تاسو وایسته چې دوی هم روزلی دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل؟ چېرته به مو غونډه ورته جوړوله؟ په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی دپاره مونږ د هفتهوارې 15 ورځنۍ میاشتنۍ مجالس لرل، غونډې به مو لرلې. دوی دپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنۍ، هفتهوار، دوه هفتې، میاشتنۍ، دوه میاشتنۍ پروګرامونه به مو سره په سازان ټرینران به مو دوی به مو روزله، دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه به مو ورکوله. او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي، او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما سره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو. بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی، نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که دری ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله. او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کې ده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی، چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو. په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی. ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر.
نو صاحب وبخښئ، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور بد دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم بد دودونه محبت کلتور به چې هغه ملامتون کی هم دې پلار کور د پاره او هم دې سرګاری دواړو طرف دپاره یعنی د دغو فکری رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ په رفاه په طرف باندې یوسو، نو دې دپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه تر سره کوو، یا به مړی ژوندی اوسلو، هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې زبکه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقي خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو، دغه منطقي بد دود به دا و چې مثال خبره دا روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو، خیر هغه مختلف نور اړخونه نه تیر کړو، خاص کر دغه زموږ خپل کوم ټولنیز دودونه شو، په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی. او پخوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یوازې کې چرته پوهه او معلومات کمی، نو زموږ د همدا به فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړو، چې معلوماتو پوهه زیاته شوله، په خپله باندې اصلاح راځي، اسانی راځي، رڼا راځي.
شنوار صاحب، د ادب برخې ته راشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې، د دوی په ایډیټ کې، د دوی په ډیزاین کې، د دوی په کمپوز کې، او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدونو پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خواوشو کې به د دوی ایډیټ، کمپوز او ډیزاین په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوئ؟
بالکل، مونږ ادبی غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځلس ورځنۍ افتواره پنځلس ورځنۍ دلی، خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجې نه زمون ادبی اوسنی هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي، او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې هم وځنډېږي، اوس مشکلات لرو غونډې واقع چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لري چې څه به کار کوي؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالسو باندې یو څه تمرکز وکړو، او ټولنیزو رسنیو ته راشو، او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتی ولري. پنځوس کسانو دکترا یا پی ایچ ډی کړې ده، نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود، په نیک پال نسمه چې انشاءالله دغه څېړنیزه لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخې اندازې ته ورسېږي، نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم نبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي، نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه شي دي دا به پر مخ وړو، او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به هم د خپل ټیم په مشوره او پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب، تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دو په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلوریم سو صفو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یوه زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې به راواړوو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه یې په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق له سترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوسته نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته ښاغلی میر احمد یاد راجبالل دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، وروسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر ده د مخه چې کوم لیکوالان و د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلی او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو، کوم محل چې په هندونو کې درسو بیا د تاریخ لیکنې پر سنځو ځګه یولي کې چې موږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې چړنی نه کیږي او نوی څه نه پکښ مندل کیږي او د پوینا داسې علم جامد پات کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورورو د لاس ورکوي. مبارک علي یادې سوزې ته حلار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي. نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده. خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالوي هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه نا څه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې سوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علي اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علي د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. ل دوی سره زما همکاري فرشتي سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې آغلی ملال په دې اړه چې څنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې هغه زیات خپله تراژدي زیات شولې او هغه وخت کې ما کې آزاد شعر کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنې پام یې ډېر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اصطلاحنه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنې پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هېواد دردونه څخه مې هغه سي هغه دونه ډېر سو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درکوم زه یې د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ماته یو لیکنه معلمې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مل تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مل صاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي،
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنې وروسته به نه ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې هم کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم د اوس اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سمې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه سمې ونه سوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېد، هغه څه ونه سو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ یې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډې کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه یې نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک لخپله وره اوسو د انګور کیسه نیمګړې ونی خوب کی منی ونی ونی خوب کی منی ونی چانگی چانگی لاسونا لکی لکی خوشیجی بند پر بند خزانو نا دا یتیم و کچنیانو لوژ شون رو تراغلی گروانو نا ازگیر میکلی بیتانوی اولی دردونا ستنی نستا پا بازار کی دا تپونو رفو خوب سو پا هر تپ بانی انزور سو پا تو رنگ شفقونا دا باران سر بان جار سترگی سترگی نیزونا نا انگور ستا نمانی ستا ننی کس تا نوشمی ستا درونا خلقت ولادی سپیلو تور کمیس اغسطی تلای اینا دل مرد ور کسی ورسی ستر سوی بزان پا پلتونو جنجلی خوب بی تابیره دا مکتب لار کی راش نصف دیوالونه دا مکتب دا زنگ پستونی که دانه دا ترنگ ترنگ شب افسانه دا کوتر تورستر گی چه پیسی وی حافظه الوتل چی رشخ کری وزرونه ی جره تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی دورک سوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تابیره د کتاب تور لویدلې دي لپانو کتاب چی دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مئین سو په کیسه کې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسوسه وي د نجلۍ خوبې تعبیره ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یوه پخواني کلتور په اړه. د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعالې دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلي د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تاویږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیپي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او اوړی هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینې سره تفاوت دا لري د دې اوړو چې دی د ماشینې دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینې اوړو نه د ژرندې اوړي.
زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کېږي او په ژرند کې اوړه کېږي. د ژرند اوړه ښه او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي، د تیږو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیږو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو
غټ تیګه دستا وې او هغه سره وډوکول وې دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه راغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د غجرند کې وډوکي
ځای وسیدونکو بای په نورو سیمو کې چې لا هم ل جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کار نه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وای جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجنیر محمد ایوب وای
ګرام د چدا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دغه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړکوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
د نورستان د شندو پاړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را خوندوم تر بلی ویمو زحمت شیبر پخته سپر
پردے پردے اخکاری گی استاد ہوں ادا ہوں زدتا سر اشنا کرم تا ہوں بھی ادا ہوں زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بطی گا کم پرید چلو زنا درو مدیر اختیا کرم پرید چلو زنا سبا الوطن ما دسو پر پلوړ بیا تم پری د الوطن دسو مې قدر حزب ما دوخ کنه بریم.